دا مشال ریڈیو دا دا وقت پا پیشور کی دا سہار لس پا کابل کی نہنمی او دلتا پا پرا کی دا سہار شپاج بجے سوی دی نن دا جمعہ مبارکی وراز او دا دوازر ایولس میلادی کال دا مارچ دا میاشت چلر منیٹا دا زا احمد شاہ زمیم او دا مشال ریڈیو پروانہ خپرونه کی زل بیا ستاسو هر کلی کوم په نننی خپرونه کی بواوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویل دي چې د لیبیا ولسمشر معمر قذافی د واکمنی لپاره قانوني جواز لاسور کړي او باید ژر تر ژره واک پریږدي په دې اړه نور راپور نه هم لرو خو په سر کې به ورسو بوریوال کاکړ ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مخبر
لومړی د مهم خبرونو سرټکی د امریکا ولسمشر باراک اوباما وايي معمر قذافی ته پکار ده چې استعفا وکړي ځکه چې هغه نور د ولسمشرۍ لپاره قانوني جواز نه لري. بل پلو امریکایي ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د نیټو ځواکونو لخوا د ولسي خلکو پر وژل کېدو له افغان ولسمشر حامد کرزي څخه بخښنه غوښتې ده او د هند او پاکستان ترمنځ د امن لپاره خبرې اترې د مارچ پر 28 او 29 نیټه په نوې ډیلی کې پیلېږي. اوس بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وايي معمر قذافی ته پکار ده چې استعفا وکړي هغه ځکه چې هغه نور د ولسمشرۍ لپاره قانوني جواز نه لري. تر دې وړاندې د جرمونو د مخنیوي نړیوال عدالت وویل چې د لیبیا له ولسمشر معمر قذافی د هغه لزامونو او نږدې ملګرو څخه به په دې لړ کې پلټنې کوي چې د عامو خلکو پر ضد د ظلمونو کولو تورونه پرې لګېدلي دي. د دې عدالت مشر سارنوال لویس مورینو اوکامپو ویلي چې په لیبیا کې به هر څوک خپل سزا وویني. په دې هیواد کې د سره صلیب نړیوالې ادارې له هغه وروسته د صحي برخې کارکوونکو ته د درناوي غوښتنه کړې چې پر دوو امبولنسونو برید سوی او دوه کسه پکې ټپي شوي دي. امریکای ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د نیټو لخوا د ولسي خلکو پر وژل کېدو له افغان ولسمشر حمید کرزي څخه بخښنه غوښتې ده. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر باراک اوباما او د هغه افغان سیال حمید کرزي د نیټو ځواکونو لخوا په تیره سې شنبه په کونړ کې د هوایي بمباري په اړه په یو ویډیو کانفرنس کې یو ساعت اوږدې خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ زیاتوي چې دواړه مشران پر دې سلا سو چې داسې پیښې د ترهګرۍ پر ضد رواني مبارزې ته زیان رسوي. تر دې وړاندې په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو مشر جنرال ډیوډ پیټریاس هم په کونړ کې د عامو خلکو پر وژنه بخښنه غوښتې ده. د هند او پاکستان ترمنځ د امن لپاره خبرې اترې د مارچ پر 28 او 29 نیټه په نوې ډیلی کې ترسره کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویاندی تهمینه جنجوی مطبوعاتو ته ویلي چې په دې خبرو اترو کې به د دواړو ملکونو د کورنیو چارو سکرټریان برخه اخلي. په دې غونډه کې به د ترهګرۍ د مخنیوي د موضوع ترڅنګ د نشي موادو د مخنیوي او پر یو شمیر نورو بشري چارو خبرې اترې کیږي. د هند او پاکستان ترمنځ د امن لپاره په 2004 کال کې پیل شوې خبرې اترې له هغه وروسته درې دلې وې چې د 2008 کال د نومبر پر 28 نیټه د هند ممبئی په ښار کې د ترهګرۍ بریدونو 168 کسان ووژل. د پاکستان حکومت د پیټرولیم مصنوعاتو په زیات کړل سوي قیمتونو کې د 50% کمی اعلان کړی دی. دا پریکړه له هغه وروسته سوې ده چې د پاکستان د مالی چارو د وزارت چارواکو او متحده قومي مومنټ د مشرانو ترمنځ په کراچۍ کې یو مهمه غونډه وسوه. تر دې وړاندې د مالی چارو وزیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ د سټیټ بینک د گورنر شاهد کاردار په ملتیا ولسمشر آصف علي زرداری ته په ملک کې د روان اقتصادي حالت په اړه معلومات ورکړل. یوې بمې چاودنې په افغانستان کې د نیټو ځواکونو لپاره تیل وړونکي دوه ټینکرونه وران کړي دي. دا پیښه په قبایلي سیمه خیبر ایجنسۍ کې تورخم ته نږدې رامنځته سوې ده خو د رپورټونو له مخې کوم ځاني زیان پکې نه دی رامنځته سوی. د پاکستان امنیتي ځواکونو د پیښې سیمه په ولکه کې اخیستې او په پیښه کې په شکیلو کسانو پسې پلټنه پیل کړې ده. په تیونس کې به د جولای پر 24 نیټه د پارلمان لپاره ټاکنې ترسره کیږي. د دې هیواد لنډمهاله ولسمشر فواد مبازا د ټاکنو د نیټې د اعلان پر وخت ویلي چې د نوي پارلمان دنده به دا وي چې د هیواد لپاره یو داسې نوی قانون جوړ کړي چې د ولس د هیلو ترجمانې وکړي. نوموړي ویلي چې دای او اوسنۍ لنډمهاله حکومت به تر هغه وخته په واک پاتې کیږي تر څو چې په دې هیواد کې پارلماني ټاکنې نوي ترسره شوي. رپورټونه وایي چې په تیونس کې د نوي قانون جوړونه د ګڼ ګوندیز نظام او په دې هیواد کې د ولسمشریزو او پارلماني ټاکنې لپاره اړینه ده. رپورټونه وایي په تیونس کې د نوي قانون جوړولو لپاره به دغه پارلمان د جولای په میاشت کې ټاکل کیږي. او د نړیوال کپ په لړ کې د نن په لومړۍ لوبه کې دا وخت زمبابوې د نیوزیلند پر ضد د درو لوبغاړو په سر 3-0 منډې کړې دي. د نن په دویمه لوبه کې به بنګلاديش له ویسټ انډیز سره لوبه کوي چې د پېښور له وخت سره سم ماسپښین 2 بجې پیل کیږي. 13 ورځ جنوبي افریقا هالینډ ته او پاکستان کینیډا ته ماتې ورکړې وه. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کړل. په روان خبرونه کې مساسو لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د لیبیا پر ختیځ سیمو تر بمباری کولو وروسته معمر قذافي د واکمنۍ لپاره نور قانوني جواز نه لري او باید ژر تر ژره واک پریږدي.
The United States and the entire world continues to be outraged by the appalling violence against the Libyan people.
په مومند ایجنسی کې د دانشکول امن کمیټي غړي له حکومت څخه غوښتنه کوي چې دوی ته د تنخواه ورکړل شي.
موږ خپل سر وړاندې کړی طالبانو ته هرڅه کار پیښ په موږ راغلي. موږ ته هیڅ نه ملاویږي. موږ دا وایي چې موږ ته د خامخا ضرور څه تنخواه ملاو شي ځکه چې موږ کورونه دي.
په پېښور کې د هنر کلتوري میله چې یو اونۍ دوام درلودي پای ته ورسېده. یو مېرمنه په حق له څه داسې وایي:
ډېر زیاته خوشاله یم. زه خو دې ټولو ته یم چې راشي زموږ پښتنو ټیلنټ وګوره. دی وایي چې په پښتنو کې ټیلنټ نشته، خو په پښتنو کې چې سوره ټیلنټ دی زموږ په چا کې باندې.
او د خبرونې په پای کې 19 پروګرام شعر او تصوف اوریدل هم مه هېروي. زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. راځو خپل لومړی راپور ته. په داسې حال کې چې د معمر قذافي د هوایي ځواکونو لخوا د زیارت په ورځ د لیبیا په ختیځو سیمو کې پر حکومت مخالفینو د بمباری خبرونه خپاره شول، په واشنگتن کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې معمر قذافي د واکمنۍ لپاره قانوني جواز له لاسه ورکړی او باید ژر تر ژره واک پریږدي. په دې اړه نور حال له واشنگتن څخه د مشال ریډیو همکار هارون باچا په خپل دې راپور کې راکوي.
په داسې حال کې چې د معمر قذافي د هوایي ځواکونو لخوا د زیارت په ورځ د لیبیا په ختیځو سیمو چې د حکومت مخالفانو په ولکه کې دي د بمبارۍ خبرونه خپاره شول، امریکایي صدر باراک اوباما په واشنگتن کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې معمر قذافي د واکمنۍ لپاره مشروعیت له لاسه ورکړی او باید زر تر زره واک پریږدي.
The United States and the entire world continues to be outraged by the appalling violence against the Libyan people.
د لیبیا د خلکو پر ضد د تشدد ناروا پیښو د امریکا د متحده ایالاتونو په شمول د ټول نړۍ غوسه راپارولې ده. امریکا د نړیوال ټولنې په مرسته هڅه کوي چې د غزور زیاتی ته د پای ټکی کیږدي. د قذافي په حکومت د بیساري بندیزونو لګولو په ترڅ کې هغه محاکمې ته راکش کی او د لیبیایي ولس د هیلو خوانیونه
وکړي.
ښاغلی اوباما په لیبیا کې د حکومت پلوه او حکومت مخالف ډلو ترمنځ خونړو جګړو ته اشاره وویل چې دغه حکومت په سیمه کې د مرستندوی عملیاتو لړۍ پیل کړې ده.
that are developing.
موږ دغلتا د بشري اړتیاو د پوره کولو په لړ کې هم ګړندی ګامونه پورته کوو. د بیلابلو هیوادونو په لسګو نظر خلک لګیا دي ل لیبیا څخه تختی. په داسې کې موږ د مصر او تیونس د حکومتونو چې لا هم په خپل د سیاسي بدلون له مرحلو څخه تیریږي د مرستو ستاینه
کوو.
صدر باراک اوباما په خپلو سرګندونو کې دعوی وکړه چې له هغو عناصرو څخه به چې د لیبیا په خلکو زور زیاتی کوي حساب اغستل کیږي او دا چې د دغه هیواد د ولس د ازادۍ او جمهوریت حقونه به خوندي کړل کیږي.
have to understand that violence that they perpetrate against
the colonel qazafi palawyan de bayat pa de khabar po hashi che de beguna mulki wagali par zid da gui zulm o zate kawal tar sarane landi di aur saraba hisab kitab shi hatta che duida se fikr ham kawi de khpal khwakhe tarikh uliki khudi bayat pa de po hashi che de zamane gardash de qazafi de khwaishato khilaf rawan de
they should know history is moving against
خاغلی اوباما همداراز پډاګه کړه چې کچری لیبیا د یو بشری بحران له حالت سره مخ کیږي نو امریکا پورا استعداد او تیاری لري چې چټک اقدام وکړي بلې خوا ته بیا رویټرز خبرې ایجنټس د فرانسې د خارجه وزیر خاغلی الین جوب هغه وینا راغسته چې د خپل برېټانوي سیال سره په پیرس کې د ویګډې خبري غونډې پر مهال ویل د کرنل قذافی لخوا په خپل اولس د تشدد د نو درول په صورت کې با فرانسې او برتانیې دواړه هیوادونه په لیبیا د هوایی سفرونو د بندیز د لګولو د پریکړې ملاتړ وکړي بل پلو بیا ملګری ملتونه هم په خپل خبر پاڼه کې د جرمونو د نړیوال عدالت د سارنوال لقول لیکي چې وایي هغه د لیبیا په خلکو د ظلم زیاتی کولو په تور کې د کرنل قذافی او داغه د نږدې پلویانو پر ضد پلټنې پیل کړې دي هارون بچا مشال ریډیو واشنگتن ڈی سی
زمو شغله مشال ریډیوس اوري په همدې موضوع کې پاتې کیږي په لیبیا کې د نن د معمر قذافی د ملاتړو او د حکومت پر ضد مظاهره چانو ترمنځ پنشتو کې د زیاتوالي له عمله د پوځي چارو کارپوهان وایي دغه هیواد د اوږدې مودې لپاره د کورنۍ جنگ سره مخامخ کېدای شي امریکا په لیبیا کې د پوځي عملیاتو خبر د پوځي عملیاتو کول په اړه خبرداري ورکړي واشنگتن کې چارواکي وایي چې تر اوسه په دې اړه څه فیصله نه ده کړې بلخوا د جرمن نړیوال عدالت هم د بشري حقوقو په سرغړونه کې تورن د لیبیا د ځینو چارواکو نمونه څرګندوي په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې راپور تیار کړی چې زموږ همکار ملیحا میرزاده تاسو ته اوروي
د لیبیا ولسمشر د معمر قذافی پوست د بریګاد خار کنټرول ترلاسه کولو کې ناکامه شوې دي د دوی پر ضد د یاغیانو پیاوړې ډله په مظاهرو کې بوخته د ریپورټونو تر مخه د بریګاد خار په خوا او شاسیمه کې د قذافی له طرفه یو ځوابي برید شوی چې پکې د بریګا په هوایی میدان او د الدابیا په خار بریدونه شوې دي د تشدد په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې د جرمونو نړیوال عدالت د قذافی د حکومت سره د تړلي چارواکو نمونه د بشري حقوقو د سرغړونې په ترڅ کې څرګندوي او پرې با قانوني کاروایی کوي د شورو په ورځ د لیبیا پوز د بریګاد خار د تیلو د باندې لیګلو په اډې کنټرول تر لاسه کړ خو بیا ترې د دې خارواک د حکومت مخالفو ډلو واخیست او دا د ډکې ورکړې چې که قذافی واک پرې نږدي نو دوی به سر خار ته لابلسته مخه کوي پر دې د پوځي چارو کارپوهان وایي د دوی په خیال مخالفه ډله د قذافی ملاتړو له د ماتې ورکولو لپاره پوځي وړتیا نه لري د دوی په خبره په کامیابي ترلاسه کولو کې د دواړو اړخونو ناکامي دا معنی لرلی شي په لیبیا کې به یو مسلسل کورنی جنگ پیدا شي ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې په لیبیا کې د حکومت له طرفه د تشدد استعمال یو بشري مسله پیدا کړې چې د تیونس سره په پوله یو شمیر بهرني کارکونکي خوندي ځایونو ته د تللو هڅه کوي په دې حالاتو کې د عربي هیوادونو اتحادیې عمومي منشي امر موسی ویلي چې د وینزویلا ولسمشر هوګو شاویز له طرفه وړاندې شوی د امن پلان یې تر غور لاندې دی د الجزیره ټی وی د رپورټ تر مخه قذافی او امر موسی د هوګو شاویز په پلان رضا خودلې د دې پلان په ترڅ کې به د اروپا منځني ختیځ یا میډل ایسټ او د لاتینی امریکا نه راغلي یو کمیسیون به د مسلې د حل لپاره خبرې اترې کوي خو په مشرقي لیبیا کې خبریالان وایي چې د حکومت د مخالفې ډلې مشران د خبرو اترو کولو نه انکاری دي او وایي چې یوازینی حل دا دی چې قذافی د حکومت پریږدي د جرمونو نړیوال عدالت په د قذافی د حکومت 1500 چارواکو په اړه د بشري حقوقو د سرغړونې لپاره تحقیق کوي د جرمونو نړیوال عدالت مشر لوئیس مورینو او کیمپو ویلي چې په لیبیا کې په دې تشدد کې په سلګونو خلک وژل شوي چې په اړه به تحقیق کوي د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی ویلي دي چې امریکا به په دې تحقیق کې د دوی سره مرسته کوي
په لیبیا کې د روانو حالاتو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو او د جرمونو د نړیوال عدالت د ګامونو په اړه به دا وایو چې په لیبیا کې سره روان دي د هغې د سارنې لپاره د خپلو وسایلو استعمال کوو چې دا ډول د بشري حقوقو د تیریو او په پرمنه عوام باندې د ظلم کولو لپاره ککړ کسان د خپل عمل لپاره ذمہ وار وګرځي
بلخوا دا سخکاری چې امریکا هم د ملګری ملتونو د غوښتنې نه پشا شوې دي چې عوام د خوندي ساتلو لپاره په لیبیا کې د جازونو په تګ راتګ بندیزونه ولګول شي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلي چې داسې کولو لپاره د یو پیچلي پوځي کمپین ضرورت دی چې به پکې ډېر جازونه پکار وي او دا به د امریکا د موجوده صلاحیت په مقابله کې زیات وي. د هغې لپاره به د لیبیا پر هوایي دفاعي نظام برید کولو ته ضرورت وي. بل پلو د لیبیا ولسمشر معمر قذافي د ټي وي له لارې ویلي چې د حکومت ضد مظاهرچیان د القاعده ډلې نه متاثره دي او زیاته کړه چې دا د غربي نړۍ د هیوادونو لخوا یو سازش دی چې پر تیلو یې قبضه وکړي. د نوموړي په خبره که چیرې ناټو یا امریکا په دې جګړې کې برخه واخیستله نو په زرګونو نور خلک به ووژل شي او د لیبیا نه به یو بل ویتنام جوړ شي.
ملیحه امیرزاده وه چې د لیبیا د اوسنۍ صورتحال په اړه یې د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور اوروي او اوس هم په لیبیا کې پاتې کیږو. د بشر مرستو لپاره د اروپایي ټولنې کمشنر کریستالینا گیورگیوا د لیبیا او تیونس پولې ته ځي. د نوموړي دې سیمې ته د سفر مخه د هغه بشري بحران جاج اخیستل دي چې په لیبیا کې د تاوتریخوالي له کبله پیدا سوی دی. په دې اړه د مشال ریډیو د خبرونو مرکزي څانګې رپورټ جوړ کړی چې زموږ خبریال پامیر ساحل تاسو ته اوروي.
د اروپای ټولنې د بشري مرستو کمشنر کریستالینا گیورگیوا د لیبیا او تیونس ترمنځ پولې ته د دې لپاره هم ځي چې د ملګرو ملتونو هغې هڅو ته وګوري چې له لارې یې له لیبیا راغلیو په زرګونو کډوالو سره د مرستو کار روان دی. هلته بیا د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې ویاند میلیسا فلیمنګ وایي په لیبیا کې د ناکرارۍ له کبله په تیرو څو ورځو کې له 1,80,000 زیات کسانو خپل کورونه پریښي دي. نوموړي زیاتوي دا کډوال د مصر او د تیونس پر پولو راټول شوي دي. د دې ترڅنګ د اروپایي ټولنې د بشري مرستو کمشنر میرمن گیورگیوا پلان لري چې په یادو شویو سیمو کې له مرستندویا کارکوونکو سره وګوري. نوموړي به له سرحدي چارواکو سره په اوسنیو حالاتو هم وغږیږي. اروپایي ټولنه غواړي د کډوالو او د سیمو لپاره خپل مرستې له 3 میلیونه یورو تر 10 میلیونه یورو پورې زیاتې کړي او همداراز طبي مرستې او د خلکو د اوسېدلو بندوبست هم وکړي. میرمن گیورگیوا له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل مالی مرستې به بل آخره ورسول شي خو اوس مهال د نغدو پیسو ورکول لومړی ستونزه نه ده.
پیسې لګی دی خو اوس مهال دا لوی خنډ یا ستونزه نه ده. اصلي خبره دا وړتیا لرل دي چې د بدلیدونکو حالاتو په وړاندې زر تر زره کار وکړل شي، په داسې هیواد کې کار وکړل شي چې له نړۍ تر ډېره حده بیل دی او دا داسې هیواد دی چې د اړتیاو په اړه یې له موږ سره ډېر محدوده معلومات دي.
د اروپایي ټولنې کمشنر وایي لا پیچلې خبره دا ده چې اعلی طبي کارکوونکي هم له دې هېواده وتلي دي او د دې له کبله په سیمه کې حالات لا نور خراب شوي دي. له لیبیا د زیاتو کسانو له وتلو سره د اروپایي ټولنې غړي هېوادونه په دې اندېښمن شوي دي چې دلته به ډېر زیات کسان راشي، خو تر اوسه له هغو 6,000 کسانو پرته چې له تیونسا د ایټالیې لمپیډوسا ټاپو ته راغلي ول په پراخ کچ اروپا ته د کډوالو راتلل نه دي لیدل شوي. په تیونس کې هم د ولسي پاڅون له کبله د دې هېواد مشر زین العابدین بن علي له خپلې دندې لرې کړل شو. میرمن گیورگیوا وایي دا تمه لري چې د اروپا پر ساحلونو د پناه غوښتلو لپاره د خلکو راتګ زیات شي.
د څه چې تمه ده هغه دا ده چې د اروپا پر لور به د خلکو د راتګ لړۍ ولیدل شي. نن داسې رپورټونه دي چې ډېر زیات کسان نه خو له 300 تر 400 پورې تیونسي وګړي ایټالیې ته راغلي دي. کیدای شي دا له دې کبله وي چې موسم ښه و، هسې خو سمندرګي ډېر مشکلات لري. داسې ښکاري چې دا هغه خلک دي چې خپلوان یې لا مخکې په ایټالیا کې وو.
میرمن گیورگیوا دا رد کړه چې ګوندی اروپایي طاقتونه په لیبیا کې پوځي مداخله کول غواړي او زیاته کړه چې نړیواله ټولنه باید په دې هیواد کې د خلکو ځپلو ته ځواب ووایي او داسې ګامونه دی واخلي چې د دې خلکو ستونزې کمې شي. بل پلو د برېټانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي دوی د تیونس او لیبیا پر پوله د پرتو مصري کډوالو بیرته خپلو کورونو ته د رسولو لپاره د الوتکو سرویس پیل کړی دی. د برېټانیې الوتکې د تیونس له جربه سیمې شاوخوا د 8,800 کډوالو بیرته د مصر پلازمېنې قاهرې ته د رسولو عمل پیل کړی دی.
زموږ همکار پامیر ساحل و چې د لیبیا او تیونس په اړه تاسو ته د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څانګې راپور اوروي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
زموږ غږ له مشال ریډیو اوري. په پاکستان کې د اقلیتونو د وفاقي وزیر شاباز بټي وژنې د دې هیواد پر سیاست څومره اغیز کړی دی او سیاستوال دې وژنې ته په څه سترګې ګوري؟ دا هر څه به له اسلام آباد څخه د مشال ریډیو د خبریالي انیسا اجمل په دې راپور کې واورو.
د اقلیتی امورو مرکزی وزیر شہباز بٹی تیر ورځ سرخار اسلام آباد کې وجل شو. د شہباز بٹی د وجنې ټول سیاسي ګوندونو په شمول اولس په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. د پاکستان اعلی چارواکو وینا ده چې د شہباز بٹی وجنه د ملک امن او جمهوریت په ضد یو سازش ده. د صبح خبر پختونخوا مذهبي امور صوبائی وزیر حاجی نمروز خان مشال ریډیو ته وویل چې د شہباز بٹی وجنه د جمهوریت په ضد یو سازش ده. مسلم لیگ کاف گوند غړی امیر مکان وای چې پاکستان کې د ترخګرۍ نه هیڅوک محفوظ نه دي او د وزیرانو وجنې لوجې د ملک په سیاست ډیر خراب اثر پریوتې شي. پیپلز پارٹی غړی رحیم داد خان وایي چې سیاستدانان او اولس د ملک امن او جمهوریت بچ کولو لپاره همیشا قربانی ورکړې دي، خو که پاکستان کې د دې حالاتو مخنیوي ونه کړې شو نو د دې له وجې به ملک ته ډیر زیان ورسی. مرکزی حکومت د شہباز بٹی د وجنې وروسته د ټول مرکزی وزیرانو، کامی سیاستدانانو او اهم شخصیتو سکیورټی سختولو لپاره د نوي ګامونو پورته کولو منظوري ورکړې ده. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، اوس وخت را رسیدلې مطبوعاتي کتنې ته. د برتانوی ورسپانې ګارډین په مقاله کې شیربانو تاثیر لیکي د سلمان تاثیر او شہباز بٹی د وژنې وروسته اوس په پاکستان کې د انصاف لپاره ژغ پورته کوونکي نور هم کم سول. زموږ همکار منور شاه دغه مقاله لوستي او مهم ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
د دې مقالې لیکواله شیربانو تاثیر وای په پاکستان کې یو بل تن هم په ناموسي رسالت قانون باندې د ټکونو په ترس کې وجلې شو، ځکه چې هم په دغه تور دوه میاشتې وړاندې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر هم وجل شوی و. شیربانو تاثیر وړاندې لیکي شہباز بٹی ډیر تکړه سړی و او په موجوده حکومت کې یې د اقلیتونو لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړي وو، لکه په نوکریو کې د اقلیتونو لپاره 15% برخه مقررول، د هغوی د مال حال د حفاظت تر څنګه د 11 اگست ورځ د اقلیتونو په نامه منځل هم د نوموړي لاسته راوړنې دي. د ګارډین ورسپانې په دغه مقاله کې شیربانو تاثیر وای نوموړي مذهبي رورولۍ او همغږۍ ته د ودې ورکولو لپاره هم ډیر کار کړو. دا راس په جیلونو کې د غیر مسلمو لپاره د عبادت ځایونو انتظام هم د نوموړي په وینا شوو. شیربانو تاثیر وای هغه ته یاد دی چې د هغه د پلار سلمان تاثیر د وجنې په پاکستان کې ډیرو لګو خلکو غندنه کړې و چې پکې شهباز بټي تر هر چا وړاندې و. خو داسې ښکاري چې د نوموړي د وجنې وروسته په پاکستان کې د روښان فکره خلکو شمیره نوره هم کمه شوه، ځکه چې د هغه وجونکو خپښکاره ویلي چې د نورو مذهبونو تر څنګه په اسلام کې دننه هم د هغوی د نظر نه د اختلاف کولو والله حال به ښه نه وي. شیربانو تاثیر وای د توهین رسالت په تور تر دې دمه د 1500 نه زیات مسلمانان، 360 د احمدی فرقې کسان، 119 عیسایان، 14 هندوان او 10 نور نامعلومه کسان ککړ ګرځول شوي چې پکې زیاتره د مقدمې نه وړاندې او یا هم د مقدمې پر مهال وجل شوي. شیربانو تاثیر د دې مقالې په اخر کې وایي د پاکستان حکومت د قانون واکمنۍ ټینګولو کې ناکام دی. وسلوال کسان چیرته چې وغواړي په خپل خوخه کارویان کوي. د دې ترڅنګ اولسته د تعلیم اسانتیاوي او نور اقتصادي حل ځلې هم نشته، نو داراس خلک د بے وسیلې عمل خپل بچي مدرسو ته لیږي چې بیا پکې زیاتره د ترهګرۍ په لار روان شي. خو پوښتنه دا ده چې داسې حال به تر کومه روان وي؟
منور شاو چې تاسو ته د ګارډین د ورسپانې مهم ټکی اورول چې په هغه کې لیکل شوی و چې د سلمان تاثیر او شهباز بټي تر وژنې وروسته په پاکستان کې د انصاف لپاره ژغ پورته کوونکي نور هم کم شوي دي. او اوس هم یو بل مطبوعاتي کتنې ته ځو. برطانوي ورسپانې ګارډین په پاکستان کې د زیاتېدونکو سخت دریځۍ په اړه یو مقاله خپره کړې ده او لیکي که چیرې پاکستان دغه اور مړ نه کړي نو په پای کې به دغه اور ټول پاکستان وسوځوي. د دې مقالې مهم ټکي اورېدو ته مرابولم. برطانوي ورسپانې ګارډین لیکي په پاکستان کې چې څوک هم سر راپورته کړي او د دې هیواد د توهین رسالت په قانون کې د بدلون غوښتنه وکړي هغه ووژل سي. لومړی د پنجاب گورنر سلمان تاثیر ووژل سو او بیا وروسته د اقلیتونو وفاقي وزیر شهباز بټي په نشه سو چې په خپل هم عیسائی وو. دوی ته د آزاد خیال رنګ ورکول صحیح نه دي او نه هم هغو کسانو ته د محافظه کار رنګ ورکول چې دوی یې ووژل، بلکې د دوی قاتلان داسې څوک دي چې خپل خبره د ځانمرګ برید یا د قتل لاري په خلګو مني. د دوی سره یوازې دلیل طرحه او داسې جنگ دی چې د هر هغه چا په ضد یې کوي چې د دوی له عقیدې سره مخالف وي، هغه که د اسلام آباد په کوڅو کې وي یا د وزیرستان په غرو کې. ورسپانه لیکي چې په داسې حالاتو کې هر کس پر شا کیږي. حکومت هم د ځان ساتلو لپاره ځان نه رامخته کوي. د خپل کمزورتیا له کبله حکومت دا ویره لري چې په یو داسې شخړه کې به ولویږي چې بیا به ګټلای نسی. پاکستان پیپلز ګوند په ځای د دې چې د قاتل په ضد اولس نور هم راوپاروي، دوی د خپل مشر بنظیر بټو د قاتلانو د کرارولو هڅه کوي. تر بنظیر وروسته بل شزه شیرین رحمان ده چې د مرګ له خطر سره مخامخ ده. ورسپانه لیکي په پاکستان کې د توهین رسالت تر قانون لاندې تر عیسایانو زیات مسلمانان اغیزمن شوي دي چې تازه بیلګې هغه 19 کلن ځوان دی چې په دې تور په جیل کې واچول سو چې د امتحان په پرچا کې د توهین رسالت په اړه څه څرګندونه کړې وي. کچیر وزیر اعظم ګیلانی یوازې آزاد خیال کس پاتې سو نو هغه به هم ډیر ونه دریږي. ورسپانه زیاتوي بلې خواته ریاست هم پر مخ ناراضي. د دې هیواد پوز وسلوال پیدا کړل او ویروزل او د خپلو ستراتیژیکي ګټو لپاره په افغانستان او کشمیر کې وجنګول. د طالبانو اصل هدف د پاکستان پوځیان دي، خو بیا هم په پوځ کې ځینې افسران سته چې تر اوسه له دوی سره اړیکې ساتلې دي. بلې خواته د دې هیواد عدلیه هم د ځانمرګ بریدونو له ویر سره مخامخ ده. ورسپانه په پای کې لیکي چې د پاکستان حکومت پوځ او عدالتونه ټول له اور سره لوبې کوي. د دې اور کرارول یا راضي کول به هیڅ ګټه ونه کړي او په پای کې به د دغه اور لمبي دوی ټول وسوځوي.
خبرې او سندرې
د موسیقۍ ځانګړي خبرونه.
تاسو خبرې
ممتا راز اقبال او رحیم شاه په اواز کې ډېر ښه غانه نشر کوي
او ماته د کندي کوچی غانه نشر کوي.
ما د غزل و د عبد الله مکوري په اواز کې نشر کوي.
زمون سندرې
کلپټا شکارا کلو کړې شارا
سرګي وللا تور کې نکړې زی وللا پور کې
لاست مين راکارا نټول دنیا هی رکا
دد پر نشپ ځولن منکر سي رکا.
مشال ریډیو ای وړاندې کوي.
زموږ شغله مشال ریډیو څخه اوري او اوس همزو د کراچي پر لور. ګران اوریدونکو، زموږ د مشال ریډیو خبرونې تاسو د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازیګر تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه اوریدلای شئ. د ولسی فشار وروسته حکومت د مارچ په لومړۍ نیټه د تیلو په نرخونو کې راوستلې زیاتوالی د کمولو اعلان کړی دی. د حکومت له لوري د تیلو په بیو کې د کموالي د اعلان نه پس بیا هم په کراچۍ کې د ترانسپورټرانو او مذهبي ډلې سنی تحریک له لوري اعلان شوی هړتال دوام لري، چې له وجې د یاد شوي ښار زیاتره بازارونه بند او په سړکونو د سورلو بسونه نه تر سترګو کیږي. دا هر څه به واورو د مهم خبرونو تر لنډیز وروسته. اوس وار ورکو بوریوال کاکړ ته چې مهم خبرونه تاسو ته واوروي.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما وايي معمر قذافی ته پکار ده چې استعفا وکړي، ځکه چې هغه نور د ولسمشرۍ لپاره قانوني جواز نه لري. بل پلاو امریکای ولسمشر بارک اوباما په افغانستان کې د نیټو ځواکونو لخوا د ولسی خلکو پر وژل کېدو له افغان ولسمشر حامد کرزي څخه بخښنه غوښتې ده. د هند او پاکستان ترمنځ د امن لپاره خبرې اترې د مارچ پر 28 او 29 نیټه په نیو ډیلی کې پیلېږي. د پاکستان حکومت د پیټرولي مصنوعاتو په زیات کړل سوي قیمتونو کې د 50% کمی اعلان کړی دی. یوې بمی چاودنې په افغانستان کې د نیټو ځواکونو لپاره تیلوړونکي دوه ټینکرونه اوران کړي دي. په تیونس کې به د جولای پر 23 نیټه د پارلمان لپاره ټاکنې ترسره کیږي. او د کرکټ د نړیوال کپ په لړ کې د نن په لومړۍ لوبه کې زمبابوې دا وخت د 50 لوبغاړو په سر 46 منډې کړې دي.
لاند خبرونه مو له بوریوال کاکړ څخه واوریدل. ګران اوریدونکو، اوس هم ورځو د کراچۍ پر لور، چیرې چې حکومت اعلان وکړي چې د تیلو په نرخونو کې د زیاتوالي فیصله یې واخیسته، 50% تیل یې کم کړل، خو بیا هم په کراچۍ کې د ترانسپورټرانو او مذهبي ډلې لخوا بازارونه بند دي او احتجاج روان دي. ظفر کریمی په اړه نور حال راکوي.
تیر شپه نا وخته گورنر هاوس کراچی کې د ایم کیو ایم د مشرانو سره د خبرو اترو وروسته خبریالانو سره په خبرو کې د خزانه مرکزی وزیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ وویل چې نړیوال بازار کې د تیلو د نرخونو د لوړیدلو وجه موږ مجبورن د تیلو په نرخونو کې زیاتوالی کړی دی، خو بیا هم حکومت ته د خلکو د مشکلاتو احساس دی. نوموړي د مارچ په اولنۍ نیټه د تیلو په نرخ کې راوستې زیاتوالی نیم را کم کړو او دا یې د 9.9% نه 15% تا دارا ٹیٹولو اعلان وکڑو.
اس کی وجہ سے حکومت کو اور بھی بوجھ برداشت کرنا پڑے گا.
دے وائی دے دے لوجہ با حکومت ماندے نور بوجھ ہم پریوزی. ما چی کما خبر دلتا وکڑا ہم دا فیصلہ شوی خبر دا. لنبے وزیر با دے فیصلے دے توشیخ کے دو روستا نوٹوپیکیشن ہم جاری کری.
نوٹوپیکیشن بھی ہو جائے گی.
دے دے اعلان نپس دا ننسخا دے پیٹرول نرخ شپگا ویا روپی 3.5 پیسے، دے ڈیزل نرخ 2 روپی او 20 پیسے، او د خاورو تیلو قیمت 4 روپی او 45 پیسے فی لیټر وی. د حکومت له لوري د تیلو په بیو کې د کموالي د اعلان وروسته اوس هم د ترانسپورټرانو هړتال جاری دی او د کراچۍ په سړکونو د سورلو بسونه نه تر سترګو کیږي. خو د ترانسپورټ اتحادیې مشر محمود افریدی مشال رډیو ته ویلي دي چې نن یې د ترانسپورټ اتحادیې د مشرانو غونډه بللې ده چې پکې به د هړتال جاری ساتلو یا ختمولو فیصله کیږي. بل طرف ته سنی تحریک هم د تیلو په نرخ کې د کموالي د فیصله وروسته د هړتال کولو یا نه کولو په حق له ربلل شوی بیړنۍ غونډه کې د نن لپاره د هړتال جاری ساتلو فیصله کړې ده. سنی تحریک د هړتال جاری ساتلو دلیل دا بیانوي چې د تیلو نرخونو کې د کموالي په اړه تر سره شوی فیصله کې دوی په اعتماد کې نه وخیستل شوی. د سنی تحریک د هړتال د اعلان له وجې نن د ښار زیاتره بازارونه بندي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
که پښتو وای مشال ریډیو ور.
او اوسو د قبالی سم پر لور د دانشکول امن کمیټي غړي غشتنه کوي چې حکومت دی له دوی سره کړي وادي تر سره کړي او تنخواه دي ورکړي. دوی په دې وینا دي چې له حکومت سره د وسلوالو په ضد د امن کمیټي په جوړولو سره هغوی خپل کار او روزګار پریښوي او اوس له ګڼ شمېر اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي. په دې اړه نور حال له مومند ایجنسی څخه د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
د دانشکول امن کمیټي کوم ته چې انتظامیه قامی تړون یا امن لخکر وای وینا ده چې حکومت د هغوی سره کړی وادي نه تر سره کوي. هغوی وای چې د هغوی په کمیټي کې درې دیرش رضاکار شامل دي او خپل روزګارونه یې پریښي دي. کلاشنکوف په اوګه بس چوکیداری کوي خو مالی حالت یې ډیر خراب دی.
زه د دانشکول امن کمیټي د دانشکول نه جاوید منګه با کار روزګار په خپل کورونو کې زمیداری بم کول دا غینه را فارغه کړي. کله وای خاصدار درکو کله وای تنخاله تړو کله وای غوا میخي درکو او ډیر خلک بس د موږ سره مشران موږ ته ګوريږي او خاريږي. نم تنخواه نه څه شو دا چې کله کار پی یاد څه موږ ته حواله شي موږ چاغه کو نو موږ ته خلک خیری کوي. وای تنخواه مشه بې تنخواه او کران وای او چټي به موږ دلته بدماشي نه کول موږ له خپل هر څه موږ خپل سر وړاندې کړی طالبانو ته هر څه کار پی خپل موږ راغلی موږ ته هیڅ نه ملاویږي. موږ دا وای چې موږ ته د خامخا ضرور څه تنخواه ملاو شي ځکه چې زمونږ کورونه دي خامخا سار د کور روز ماښام تش لاړ شو.
شیراز هم د دانشکول امن کمیټه غړی دی او وای چې په هغوی هغه مهال ډیر دباو وو چې څه وختي امنیتی کمیټه جوړوله.
کله چې امن کمیټه جوړه شوې نو موږ دا مرسته کړې ده چې پهلې موږ ته ډیر تکلیف وکړه. خلک ویل نن به ملالې او سبب هم وجنی او دا قانون موږ مجبور شو کمیټه موږ باندې مجبوری نه رااله. بیا موږ ډیر دباو خو زه د خدای فضل تقریبا چې دا څلور پنځه میاشتې وشو چې په موږ باندې دغه نه دی راغلی واردات او بالکل امن دی زموږ علاقه ډېره امن ده.
سیف الرحمن وایي چې حکومت هغوی ته د ترخاګانو ویلي وو خو لنډ دې میلاو شوي. هغه د عمومي ترقی او د خپل ځان لپاره د حکومت څخه وغوښتل
حکومت مرسته لا وسه پوره موږ تنده شوي. په دې خبره نه شوي چې طالبان دې مزه وطن باندې موجود وو پاغې نه دې خو حکومت راته او نه بل څوک. خدا خبره ده چې په موږ عمل کمیټه ده دغه ویل او تنخواګان یا ته ویلې چې تاسو موږ مرستې کوو کویان به درکو ټول هر شی به درکو خو موږ ته هیڅ هم سیب نه دي میلاو. خدا ته غواړو چې ورور موږ دې دا دغه وشي چې موږ ته تنخواګان راکړي موږ ته ضرورتونه راکړي چې کم دې وطن ضرورتونه دی هغه ته موږ واړو.
په دغه ګیلو او غوښتنو د پولیټیکل ایجنټ امجد علی خان وینا ده چې کمیټې نه په ترخاګانو چلی او نه په مراتو خو حکومت ورسره تعاون کوي.
دې ځله ترخګر چې کم دی هغه په شیول آبادۍ کې دن نن وتی دی او د شیول آبادۍ ناغوی پناه اخلي د ځان بچ کولو لپاره. نو پاره کې دا خبر ډیر ضروری ده چې شیول آبادۍ د حکومت شانه بشانه ولاړی لخکرې چې جوړی شوې دي د کمیټې چې جوړی شوې دي د دې قوم یو عزم دی خپل ژوند په امن کې تیرول. دا کمیټې نه په تنخواګانو چریږي او نه دا سب په مراتو چریږي او مونږ دې سره ہاں آر آغا تعاون کو کم چھ مونگ محسوسو او دغه کمیټیانی یا دغه قامی تڑن والا یا دغه لخکری محسوسی چھ پکار دغه حکومت تر طرف وشی.
شاہ نواز ترکزئی مشال ریڈیو محمد ایجنسی
دا مشال ریڈیو دا
د ډنمارک په سر شار کوپنهاګن کې د فری میوز په نامه یو تنظیم له تیر څو کلونو راهیسې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د استبدادي رژیمونو له لاسه د ځورول سو سندرغاړو او هنرمندانو د حقونو لپاره کار کوي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو همکار هارون بچا له واشنگټن راکوي.
فری میوز تنظیم هر کال د مارچ د میاشتې دریمه نیټه د موسیقۍ له لارې د سوچ او فکر د اظهار د ازادۍ د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. د دغه نړیوال سازمان لخوا د خبرې شوې یوې خبر پاڼې تر مخه سخ کال هم د ممبئی نواخلې تر نیویارک ښار پورې د نړۍ په شلو بیلابیلو هیوادونو کې د ځانګړو دستورو او کنسرټونو اهتمام شوی دی. د فری میوز یو فعال غړي ښاغلی اولی ریټوف له ډنمارک څخه مشال ریډیو ته دغه پروګرامونو د ارزښت په هکله څه داسې وویل. زما په فکر د دې ورځې د لمانځلو دوه مهم اړخونه دي. یوه دا چې موږ د خپلو غونډو په ترڅ کې د نړۍ د خلکو پام یو شمېر هنرمندانو سره د حکومتونو د زور زیاتی مسلې ته راوګرځو. له بده مرغه د نړۍ په ځینو سیمو کې هنرمندانو ته د هغوی جایز حقونه نه ورکول کیږي. دویم بیا د دې ورځې لمانځل په دې هم مهم دي چې هغه هنرمندان چې له مشکلاتو سره مخ دي دا احساس او هیله لري چې د موسیقۍ او فن قدردان لګیا دي د هغوی د حقونو لپاره کار کوي. او تر هر څه زیات بیا دا چې په دا ورځ هنرمندان او د موسیقۍ مینوال په خپلو پروګرامونو کې د ګډون په ترڅ کې یو بل سره د یووالي څرګندونې کوي. دا که په کابل کې وي، ممبئی کې او یا هم په نیویارک کې. خاغلی اولی په خپل خبرو کې مخکې وایي دا غ تنظیم هڅه کوي د زپل شو هنرمندانو کې سونه د بشري حقوقو نړیواله ادارو او ملګرو ملتونو ته یوسي تر سو هغوی سره د روان ظلم او زیاتی مخه ونیول شي. زبا د بیلګې په توګه د کیمرون د یو هنرمند لپیرو ډی امبانګا خبر او کم څوک چې د تیرو دریو کلونو راهیسې په زندان کې دی. موږ داغه له زندانه پراوستو کې خو بریالي نشو، ولې دومره مو ضرور وکړل چې داغه کیس مو ملګرو ملتونو ته وسپارلو. هغه بیا وروسته موږ ته خبر راکړو چې ګنې زموږ په کوششونو هغه لا تروسه ژوندې دی. همدغه راز به د ترکیې مثال درکم، چرته چې د پراتون په نامه د یو بندي کړل شوي هنرمند مرستې مو کړي او د ترکیې حکومت له مو دا احساس ورکړی چې د هنرمندانو د حقونو د تپوس کولو خلک شته. په دې سربېره بیا د نورو ګڼ شمېر هنرمندانو سره د خپلو کړو مرستو مثالونه درکولی شم، چا چې له ډېرې مجبوره یې خپل وطنونه پرېښي او په نورو هیوادونو کې یې د سیاسي پناه لپاره درخواستونه ورکړي دي. خو بنیادی خبره هم دا ده چې موږ هڅې کوو د موسیقۍ له لارې د خلکو د سوچ او فکر د اظهار په لاره کې پراته خنډونه یو خوا ته کړو. د خاغلی اولی په وینا فری میوز سازمان په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې به د پاکستان د بشري حقوقو د ادارو او وکیلانو په مرسته دغلته د موسیقۍ د فن سره د تړلو خلکو د ستونزو د هواري په لړ کې کوټلي ګامونه پورته کړي. هارون بادشاہ، مشال ریډیو، واشنگټن ډی سی.
د هنر کلتوري میله چې لوی اونۍ راهیسې د پېښور په نشتر حال کې پیل شوې وه، تېر شپه مخسن اختتام ته ورسېده. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
د هنر کلتوري میله چې د پیښور په نشترحال کې د پروري په 15مه نیټه پیل شوې وه، د مارچ 3مه نیټه یې وروستۍ ورځ وه چې د نندارچیانو ګڼه ګوڼه پکې تر نورو ورځو زیاته وه. ولسي خلکو د خپلې کورنۍ له غړو سره په ډېره علاقمندۍ ورمخه کړې وه او د پښتني کلتور د هنر نمونې او هنرمندان یې له نږدې نه ننداره کول. یوه میرمن چې 15 ورځې سر په سر د هنر دې نندارې ته بیا بیا راغلي وه، وایي چې لا یې هنري تنده نه ده ماته شوې.
زمانو افشان دی، زه حیات آباد نه راځم، تقریبا زمانن ډیره زیاته خوشاله یم. زه خو دې ټولو ټایم چې راشه زموږ پښتنو ټالنټ وګورئ، دی وای چې په پښتنو کې ټالنټ نشته، خو په پښتنو کې چې سوره ټالنټ نظم چې پیچا کې بمني. او دې لپاره زه بار بار ذکر راځم چې زه ډیر زیات انجوای کوم او ډیر زیات مې دا خوښ دی. او زه خو هم چې لګ نورم اکستنشن ډیر بخښي. کم خلک چې ندي خبر او چې عام خبر شي راشي دا وګوري چې څومره انجویمنت دی دلته. د فاميليز لپاره ډیر زیات ښه تنظیم دی.
یو میرمن چې له هنرمندونو له ټیم سره راغلی و، د کلتوري میلې نه رضامندي څرګنده کړه.
زمونږ نسیم اختر دا زمونږ چترال نارغلی او زمونږ یو چنار سنټر دا نو هغه کې د پټې کار کوو، دا ټو هغه کې کړای والا کار کوو، دا دیوال والا سیزونه هم جوړوي، دې کې فریمونه هم دي او څوک بنیان کوي او څوک کلین جوړوي او څوک کړای والا راغلی دي. موږ پورا تقریبا 13 کسان راغلی او پورا ټیم راغلی او دلته ماشاءالله زمونږ تقریبا ډیر زیات سیل شو او خلک هم مونږ ډیر زیات خوښي. موږ ته حکومت نه موږ داسې دغه غواړو چې داسې میله وي یا دغه وي، دلته نور څه دغه موږ دې را غواړي.
د خیبر پښتونخوا د سیلګرۍ لوبو او ثقافت وزیر سید عقل شاه د اختتامي تقریب او د پښتني کلتور په هنرمندانو د ستاینلیکونو ویشلو وروسته مشال ریډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې د خلکو د علاقمندۍ نه وروسته دې نتیجې ته رسېدلې چې په پېښور کې د تل لپاره هنرمندانو ته مستقل ځایونه په وړیا توګه مهیا کړي.
کامیاب میله کم از کم خونه دې کتلې، هغه وجه دا ده چې دې په میله کې د دې خبر پښتنو د ګډ ټوټ خلک راغلي دي. د کوهستان سنگ جمع کیو ډیرو پورې او د چتار نواله د دې خرابات پورې داسې ضلع نه ده، داسې هنر نه ده چې دې هغه چې ډسپلی دې کیو نشو. نو دې نه چې زه متاثر شوم، نو موږ دا فیصله وکړه چې موږ په پېښور کې یو پرمننت بیسز باندې به یعنی مستقل یو هډی کراس کمپلیکس به جوړو. دا ټول خلک چې دته راغلي وو او دې خپل سټالونه دې کیو بوله هغه ته پاره موږ هغه کې مفت زیور کاو.
سید عقل شاه زیاتوي چې په لنډ وخت کې به د خیبر پښتونخوا په نورو ضلعو کې ورته هنري میلې تر سره کوي.
نو تاسو به وګورئ چې راتلونکي ورځو کې موږ په سواد کې یو میله کاو، موږ په کاغان کې یو میله کاو، موږ په هری پور کې میله کاو، موږ په ډیرو کې کوو، موږ په ټانگ کې کوو، موږ په ټل کې کوو، موږ په کوهاټ کې کوو، صوبے کې کوو، موږ په دیر کې کوو.
د یادونې وړ ده چې د پښتني کلتور دا هنري میله په داسې حال کې اختتام ته ورسېده چې د نندارچیانو د هنر تندلا ماته شوې نه وه. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
او اوس ورسېدلې 19 پروګرام شعر او تصوف ته. په تصوف کې د بیلابیلو صوفي مشرانو په نامه هغه وخت بیلابیلې ډلې جوړې سوې کله چې تصوف ته یو منظمې څانګې بڼه خپل کړه. دغو ډلو ته وروسته د سلسلو یا طریقتونو نوم ورکړل سو. په دغه تصوفي سلسلو کې هغه وخت زیاتوالی راغلی کله چې تصوف د نړۍ بیلابیلو سیمو ته غځونې وکړې. د بیلابیلو څېړنو له مخې د اسلام را په دې خوا د تصوفي سلسلو ټول شمیر 200 ته رسیږي چې هر یوه ځانګړي درسونه لري او د نفس تزکیه کوي. دا چې په اسلامي تاریخ کې تصوفي سلسلې د کوم راهیسې پیل شوي او د دومره ډیرو تصوفي سلسلو اړتیا څه ده، د شعر او تصوف په نننی پروګرام کې پر همدې موضوع بحث شوی دی. په تصوف کې د بیلابیلو صوفي مشرانو په نامه هغه وخت بیلابیلې ډلې جوړې سوې کله چې تصوف د یوې منظمې څانګې بڼه خپل کړه. و دغو ډلو ته په وروستو کې د سلسلو یا طریقتونو نوم ورکړل سو. په تصوفي سلسلو یا طریقتونو کې هغه وخت زیاتوب سو چې کله تصوف یا اسلام د نړۍ و نورې سیمو ته په غځېدو سو. په هغه وختو کې هر شیخ یا مرشد د عبادت او د نفس د پاکوالي لپاره یو خپل ځانګړې لار خپل کړه او خپل مریدانو او ملګرو ته به پر هغه لار د تللو تلقین کوي. په لومړی یو تصوفي سلسلو کې د حسن بصری سلسله بصریا، د جنید بغدادي سلسله جنیدیا او د بایزید بستامی سلسله بستامیا هغه مشهوري سلسلې دي چې ګڼ شمیر پیرویان یې پیدا کړل او یو شمیر مریدان یې وروزل. د وخت په تیریدو سره تصوفي سلسلې هم و بیلابیلو سیمو ته وغځېدې او د اسلامي روح د درلولو سربیره هرې سلسلې د هغه سیمې د خلکو د پوهې، ناستې پاستې او دود او دستور سره موافقت درلودې چې دا ډول خلک پر ځان راټول کړي، ځکه چې هر سلسله د هغه سیمې د بنیادي غوښتنو او ضرورتونو پر اساس و خلکو ته د خپل خالق ته پیژندلو او د نفس د پاکوالي لپاره په کار وسل کېده. د تصوفي سلسلو جوړښت د اسلام تر پیغمبر وروسته پیل شوی او لا اوس هم روان دی، چې په دې لړ کې د پاکستان په کراچي ښار کې څه کم 1.5 کال وړاندې د سید محمد عظیم برخیاله خوا عظیمیانو می تصوفي سلسله یو غوره بیلګه ده. د بیلابیلو څېړنو له مخې د اسلام را په دې خوا د تصوفي سلسلو ټول شمیر و څه باندې 200 ته رسیږي. په دغو تصوفي سلسلو کې هر یو ځان ته درسونه لري چې د بیلو ریاضتونو تر څنګ مهم د خدای د بیلو نمونو او قرآني آیاتو ذکر دی. صوفیان ټینګار کوي چې شریعت یو لوی لار ده او په دې کې د تصوف یا طریقت سلسلې هغه وړې وړې لارې دي چې یو منزل ته درومي. په دې لړ کې د 13 میلادي پیړۍ نامتو صوفي شاعر او د مولویه سلسلې د پیر مولانا جلال الدین رومي بلخي د یو شعر مفهوم دی چې وایي: لارې بیلې دي خو هدف یو دی، آیا ته نه ګورې چې وکابې تتلونکې لارې ډېرې دي؟ صوفیانو د تصوف پر بیلابیلو لارو په تک ول سره تل هڅه کړي چې خپل نفس تزکیه کړي او باطن له ګناهونو څخه پاک کړي. د هرې سلسلې مرشد و خپل مریدانو ته د خدای د پیژندلو او د نفس د پاکوالي درس ورکوي. کله چې می په کابل کې د تصوف له څېړونکو عبدالباقی هلمن غزنوی څخه وپوښتل چې په تصوف کې څومره سلسلې دي او د دومره زیاتو سلسلو یا طریقتونو ضرورت څه دی، نو هغه وایي:
خوانی کتاب د تصوف کشف المحجوب په نامه دی چې لیکونکي حضرت سید علی حجری غزنوی چې د هندستان په شبه قاره کې په پاکستان او هند او بنگلاديش کې په نامه دی داتا گنجبخش شهرت لري، زر کاله پخوا دا کتاب لیکل شوی دی چې ټول تصوفي فرقې شته. دې کتاب کې تقریبا 112 طریقې شته چې تقریبا 90 طریقې مردود بلل شوی او پاتې طریقې به چې اوسو کیږي پنځلس پالس هغه مقبولی طریقې دي. فی الحال په افغانستان کې څلور طریقې مروج دی چې قادریه شریف، چشتیه، نقشبندیه، سهروردیه دی. د طریقت ضرورت چې دا حق پیژندل او حقیقت ته ځان رسول دی. هر انسان په خپل فطرت کې دا غواړي چې یو اطمینان ته ورسیږي، یو روحي آرامش ته ورسیږي، قلبي سکون ته ورسیږي. هغه خپل هغه ورک شوی شی یا معنوي ورک شوی هغه پیدا ګوره. اوس موږ تاسو ګورو چې د نړۍ په کچه د حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخي اشعار اوس په مختلفو ژبو، په غربي ژبو لولل کېږي او په ترنم سره یې خلک په سالو سرود سره وایي. هغوی په دې کې څه غواړي، څه ویني؟ دوی فقط هغه معنوي فقر، هغه خپله ورک شوی شی چې دوی ته هغه قلبي سکون ورکوي، هغه پکې لټوي.
په تصوف کې بیلابیل سلسله یا طریقتونه وجود لري، خو هر یو سلسله یا طریقه خپل اذکار او درسونه لري چې د دې لارې ځان و خپل رب ته ورسوي. په کوټه کې د تصوف او فلسفي علومو ښوونکی پروفیسر محمد شفیع آغا په دې نظر دی چې هر انسان د خپل مزاج او نفسیاتو مطابق و خپل رب ته د ځان رسول لپاره لار لټوي، او کومه لار چې وده ته اطمینان ښکاره سي پر هم هغه لار د خالق حقيقي پر لور سفر پیل کړي.
څوک د انسانانو طبیعت بیل بیل دی، لکه شریعت څونه مبرهم او څونه واضح شی دی، څونه مدلل دی او څونه وضاحت لري شریعت په خپل ذات. دا هم فقه او اجتهاد وکي، حتی چې څلور خو هغه معروف اجتهادات دي، دغه اجتهادات خپل هغه خلک هغه موږ چې غیر مخلدین بولو هغه باقاعده مجتهدین سوي دي، لکه امام ابن تیمیه او ابن قیم. لکه په شریعت کې چې کوم اجتهادات سوي دي او جلا جلا مسالک او مذاهب میدان ته راغلي دي، دغه په طریقه کې د انسانانو مزاجونه، د انسانانو عقلونه او د انسانانو کیسټیانې د ذات باندې تعالی پېښه نظر یې. نو په طریقه کې هم یوه مخصوص لار نشته، په هغه کې هم دا د صوفیاو عرفان او د دوی وجدان، دا د صوفیاو اجتهاد په دې نه ورته وایي چې په دې کې قطعیت دوی ډېر شی دا فنا او بقا ده، دا د ذاتي باری تعالی چې د دوی استغراق دی، دا د دوی هغه قرب دی و ذاتي باری تعالی ده. نو دا هغه په بنیاد باندې څوک په یوه لار وارلی، څوک په بله لار وارلی، د چا یو مزاج و ذاتي باری تعالی په هغه مزاج وپېژندي، د چا بل مزاج و ذاتي باری تعالی په بل مزاج وپېژندي، او د چا داسې مزاج و چې اول د نفس مشاهده وکړي، نفس یې وپېژندي، ذاتي باری تعالی پر دغه لار ورسېدي. من عرف نفسه فقد عرف ربه، چا چې نفس وپېژندي هغه خدای وپېژندي. دا څوک چې د انسانانو مزاجو او د دوی د نفسیاتو او د دوی د تباهیو اختلاف صوفیا او اولیا خو هم انسانان سوي دي، نو هغه په بېلوبېلو لارو حق تعالی ته رسېدلي دي، د هغو وصل په بېلوبېلو لارو سوي. دلته هم دغه رنګه سو چې طریقې هم بېلې بېلې رالی، د هر انسان د هر مؤمن متقي چې کومه لار وده ته سهولت لري او کومه لار د ده د مزاج سره هماهنګه ده، پر هغه لار ده یې چې په دې کې حکمت دغه دی چې د هر مزاج دپاره تصوف لار لري.
د اسلام تر پیل وروسته تصوفي سلسله نه یوازې په عربو هیوادو کې راوټکېده، بلکې دغه سلسله د نړۍ و ګوټ ګوټ ته وغځېدې چې بلا اخره د هند نیمه وچه هم تر خپل غیز لاندې راوسته. په هندوستان کې د تصوف او ادبیاتو څېړونکي خالق رشید وایي چې اوس مهال د تصوفي سلسلو شمیر په سلګونو دی.
دلته مختلف طریقې رامنځته کیږي چې دغه مختلف ترکیب چې بیا زیاتره د هند په نیمه وچه کې په افغانستان کې یا خراسان کې یا همداسې په فارس کې دغه طریقې رامنځته کېږي، او یا په اسلامي نړۍ کې په اسلامي هېوادو کې رامنځته کېږي. دغه طریقې تر اوسه پورې په د تصوف تاریخ کې، د شرقي تصوف په ترڅ کې ډېرې مهمې وي، او د دې تعداد که د غټې یوې خواته کړو نو وړې وړې اوس هم سلګونو ته رسېږي. تصوف د انساني معنویت او د انساني ارزښتونو، معنوي او د یووالي یا د عقیدې یو سپېڅلی او مهم اړخ دی چې انسانان د خوشبختۍ، وحدت، عقیدې په لور باندې راهنمایي کوي.
په تصوف کې هر انسان هڅه کوي چې خپل نفس پاک کړي او خالق ته ځان ورنږدې کړي. په لاهور کې د دینی علومو ښوونکی او شیخ الحدیث مولانا محمد احمد واصل واستی وایي چې د نفس د علاج لپاره نوې طریقې خپلول ممنوع نه دي، نو په دې سبب په هر زمانه کې متصوفین د نفس د علاج لپاره بیلابیل طریقې رایج کوي.
تصوف یو مکتب دی، یو مدرسه ده. متصوفین دا وایي چې یو سړی په طب باندې دا پابندي نه شي لګولای چې دا علاج بنوږي طریقې رایج کوي، نو په نوګو طریقو باندې ممانعت نه شي کېدای. دغه شانی د نفس د علاج لپاره نوګي طریقې ساتل هم ممنوع نه دي. نو چې کله نوګي طریقې ممنوع نه دي، نو په هر زمانه کې متصوفین د نفس د اصلاح لپاره نوګي طریقې رایج کوي. مثلا یو وخت شیخ عبدالقادر جیلانی رحم الله یو طریقه رایج کړی ده، یا شهاب الدین سیر وردی رایج کړی ده، یا ابو احمد عبدال رایج کړی ده، یا پاچا بہاؤدین نقشبند رائج کر گیا، یا دغه شامی چشتی او دانوری سلسلے دی شتاری او قلندری دا گرد بیل بیل دنس دا علاج مکتبونه دی. لکه څنګه چې د طب په دنیا کې ایلوپیتکس دا، اومیوپیتکس دا، او دغه تر دا یونانی دوایانی سا، دانور سا، نو په هغه کې مختلف سلسلے جوړه دی چې د فطرت تقاضا دا نیو گنو کی طریقے دی. په دغه کې سلاسل جوړه دی چې حاضر نستا بندش نستا چسونی طریقے دی. مشہوری طریقے مست ہندوستان کی تلور دی، یعنی نقشبندیہ دا، تیروردیہ دا، قادریہ دا، چشتیہ دا. او اس پتا نقشبندیانو کی بیا یو سلسلہ مجددیہ ہم دا. دغه طرف روم وغیرہ کی طریقہ مولویہ دا، یا پزین کی غفوریہ دا. دا طریقے سلسلے دی انتہائی ڈکی دی بنفس، کیونکہ علاج کو مختلف طریقوں باندھ کر جی نوزک دوی دونا سلسلے ورد جوڑی کر جی.
د بیلابیلو تصوفی سلسلو یا طریقو په اړه ویل کیږي چې دا ځانګړي مرشد یا پیر په خپل نامه سره نه دی پیل کړی، بلکې د هغو مریدانو د خپل مرشد یا پیر په نامه سره سلسله ونومولې. په پېښور کې د مذهبي، ټولنیزو او سیاسي چارو کارپو ډاکټر فاروق احمد خان په دې نظر دی چې د تصوفی سلسلو جوړښت د مریدانو لخوا په غیر محسوسی طریقې سره سوی دی.
اصل کې هر یو شی چې هغه په دې دنیا کې دې طریقې سره مخې لراځي، نو که تاسو خیال وکړئ نو دا اخیری خپل خاص اصطلاحات بیا جوړې کی. اصطلاحات سره دا اخیری بیا یو نیٹ ورک چې دین هغه په وجود کې راځي، او دا نیٹ ورک په وجود کې په دې وجه باندې اخیری راولي چې هغه سره خلق تړون وکړې دي شي. نو د دې تړون د باندې چې دغه وجه ده چې دې کې د اصطلاحات یو ډېر لوی امبار دی چې هغه په تاسو کې استعمالي کی. مثال په تور باندې دلته کې د شریعت په ځای باندې د طریقت نوم چې دین هغه استعمالېږي، دا وی لیکي کی چې په دې کې ستا سره روایت یا هغه سینه بسینه راغلی دي، او هغه پټ پټ چې دین خو دې شوی دي، او بیا روس تو خلکو خپل کتابونه لیکلي دي. نو سوال دا پیدا کیږي چې کا روایت پټ او زمونږ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا ویلو چې آیات چې پټ وي نو بیا خدای ښکارا کول بالکل اړو د سر نه کیدنو کنه دا نو پکار. دغه شانتي په دې کې دا چې مختلف کومې سلسلې راغلي، نو دا اصل کې د تړون لپاره راغلي دي. هغه سلسلو کې په خپله کې د هغوی نه تپوسو شي چې دا ګنې قادریه ده، دا چشتیه ده، دا سفروردیه ده. نو د هغې نه دا د دې سلسلو چې کوم بنیاد چا ایښی دی، نو هغه د هغې فرد په خپله نه دی ایښی. لکه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله دا نه ویلي چې زما په نوم باندې ستاسو ګنې سلسله قادریه چې دی هغه دغه شانتې شروع کړې، نه. وروستو دې له دا یو اصطلاحي نوم چې دی نو خود به خود ورکړی دی شو، او په دې طریقې سره مختلفې سلسلې چې دی نه دا په وجود کې راغلي. داسې نه وچې کې نه غړومبي بندوي چې زه پلانې بندیم، زه ودرېږم او زه دا سلسله شروع کوم، نه. بس هغه خو خیر محسوس طریقې سره چې دی نو هغه لکه یو پیر یې ګڼه او د هغه مریدان جوړېدل، او بیا یو غیر محسوس طریقې سره دا وویل شوه چې دا ټوله سلسله چې دی دا په دې طریقې سره را روانه ده. نو د هغې نه بیا زیات مشهورې سرورې سلسلې دي، بیا د هغې نه علاوه بهر حال نورې مختلفې سلسلې شته. نو دا اصل کې د تړون د تعبیر او د اظهار یو طریقه ده.
په تصوف کې که هر څومره سلسلې جوړې سوي دي یا که د جوړېدو په پړاو کې دي، مقصد د ټولو یو دی چې د نفس په پاکېدو سره و خدای ته ځان ورسوي، او د هغه د بندگانو سره په غوره اخلاق او انسانیت وضع وکړي، او په نړۍ کې د امن او ورورګلوي پیغام خپور کړي.
ازغی ما کرا پخو کے بدخار،
دکی مکرا پخو کے بد خارشی پہاڑ لارسی ازگی مکرا پخو